واده کې هم مهم رول لوبولې چې د خپل کابینې نیمایي غړي شزي ټاکلې دي. په نورو برخو لکه طب، فزیک، کیمیا او ادبیاتو کې د نوبل د شزنوي جایزو ګټونکو لا دمخه اعلان شوی دی.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې ننګرهار ته څنګه ده، زه اسمت څاروان ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د خبرونه ننګرهار ته څنګه ده. ننګرهار د کونړ، لغمان، لوګر، پکتیا ولایتونو او خیبر درې ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2025 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز جلال آباد شهر دی. ننګرهار د افغانستان یو له ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی او طبعا مسایل هم ډیر دي، ځکه نورې معرفي ته اړتیا نشته او خپل میلمه در پیشنم. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګنی نن زموږ میلمه دی. هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم د ننګرهار په اړه پوښتنې او نظرونه را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې وروسته اعلانوم. د افغان بي سي ماته سواتل شمیره مو اوس هم په خدمت کې ده. کولای شئ چې اس ام اس پرې راوستوي، همدارس د اسکایپ آدرس هم درته اعلانوم. خو لومړی ښاغلی خوګنی ته هرکلی وایم. خوګنی صاحب، آواز می اوري؟ بله صاحب. بله صاحب، ډیره مننه. خوګنی صاحب، کله انتخاباتو پیل کړل، لنډ زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې په ننګرهار کې انتخابات څنګه تیر شول؟ آیا همغسې چې تاسو توقع درلوده هغسې و که بند مرکزونه مو درلودل؟
مننه. په ننګرهار کې خوشبختانه چې ښه انتخاباتو ترسره کېدو یو ستر لامل د اړوند اورګانونو ترمنځ ښه همغږي وه، چې په همدې له امله لومړی تقویتي پروسه چې دن لیکنې وه هغه ډېره ښه ترسره شوله. هغه وروسته په ننګرهار کې 395 مرکزونه چې د رایې ورکول دپاره په نښه شوي وو ټول پرانیستي وو. همداراز من 15 مرکزونه تړل درلودل په ننګرهار کې، خو دا مرکزونه موضوع امنیتی نه وه چې په د نامې له امله طرف شوي وو. وړاندې په دې سیمو کې چې هغه حصاره، شیرزاد، اچین او لالپوره په شیراګام یو شمېر نورو ولسوالۍ وي، هلته امنیتي وجه 2 کاله وړاندې تقریبا د تهدید وړ وو. له همدې امله کومه ارزونه چې شوې وه دا مرکزونه تړل شوي وو، بیا هلته نوملیکن نه وه شوی. له همدې امله 15 مرکزونه زموږ په دې ټاکنو کې تړل شوي پاتې شوه. خوشبختانه بیا هم په ننګرهار کې تر 2500 کسانو خلک را ووتل او د ولسمشرزو ټاکنو کې چې د هېواد په کچه دوهم ولایت راغی ګډون وکړو او رایې استعمال کړي. په تخنیکي برخه کې ځینې ستونزې وې چې هغه ټاکنو کمیشن پورې اړه لري، ولې په امنیتي برخه کې خوشبختانه داسې کومه لویه پېښه هم ونه شوه. موږ یو څو توریستي حرکتونه ترسره شول، خو بیا هم زموږ خلکو بېړاله باندې مرکزونو ته لاړل او رایې اچولې په هېڅ کې ګډون وکړو.
بله خوګنی صاحب، ستاسو له دې اوسنیو خبرو هم معلومیږي او دا راپورونه هم داسې ښیي چې په وروستیو کې د ننګرهار امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه شوی دی، علت یې څه دی؟
ننګرهار کې د تیر په توقیر یو څه نوي اسلامات اسلامات دا دي چې اوس هغه سیمې چې نورې ولسوالۍ تهدید کېدي په هماغو سیمو کې عملیات کېږي. په داسې وکړل وه چې عملیات ترسره شول، زموږ ځواکونه به له سیمو بېرته بهر کېدل او تلل به. ولې اوس د ننګرهار والي په رهبرۍ باندې پرېکړه عملیات ترسره کېږي، د هغې سیمو د ساتنو په خاطر باید ولسي همغږي لومړی رامنځته شي. د هغې وروسته کله چې عملیات ترسره کېږي، د عملیات پر مهال باید د پښتو سیمو د بېرته ساتنې په خاطر هلته کوشش خپل دې د پرهار ولسوالۍ وشه. پرهار ولسوالۍ کې د پرهار ولسوالۍ په رهبرۍ باندې د ټولو په دندور پریکړه وشته. تا بلې تر څو چې کله چې بلې تر څو ټول په ټولو په خوشو سیمو کې کوستي جوړ شي او څه پختاره موږ د ښه امنیت حالته لرو په ولسمشر ساتورو تقریبا د 20 روپو شاوخوا کې هلته خلکو رایې واچول. همداراز دوهم ولسوالي اچین تاسو په لیدلي وي چې په هغه سپورت کې د بمونو مور ورته ورشوه د کال په تحديد کې زیات اصول د لږو د عملیات ترسره شول تر لباس سره مخامخ شو ولې په مختلف وروستۍ کې کوم عملیات پلان ټول ښه مدیریت یې وشو او د عملیات په ښه ډول ترسره شول. تر اخره موږ هلته هغه سیمه کې د هېڅ د فایل نه حرکت پیل کړی و او هلته نیستې وي د سیمې دوی له بیرته په خوشو سیمو کې تقریبا 1400 جوړ شوي دي او لا اوس هم کار روان دی. دوه بیزونه چې بیرته خپل هلته هم چارې روان شوي دي. ولسونو سره یو ښه همغږي د ننګرهار ول له لورې سره شوې ده چې هغې ولسوالۍ ته خپله سفر کوي چې خلکو سره شکایت کوي. نو د خلکو ملاتړ تر ټولو زیات مهم دی په خاطر باندې متاسفانه چې بیا دغه ډول فشار مسله پالیسیو باندې راځي دوی له بیلابیلو تفصیلو څخه چې د دې یا د نورو کوچنۍ تورو سره کسونو څخه په ښار کې ترسره کوي. ورسره ځینې نورې خلقې هم د پیښو تبلیغات ترسره کوي او یو ډول ثواب او وجه باندې یو تاثیر ورکوي. بله، د دې لپاره هم ځان دروان.
بله، ډیره مننه خوګیانی صاحب. که خپل موقعیت یو څه تغییر کوي آواز مو ډیر واضح هم نه دی. یو اوریدونکی مو اتل لزابله پښتنه کوي، دی وایي زما پښتنه دا ده چې د ننګرهار د کومې ولسوالۍ نه داسې راپورونه وو چې پاکستانی او چینایي انجینران د دې سیمې د زورواکو په مرسته د قانونو غیر قانوني کیندنې کوي. آیا د دې مشکل د مخنیوي لپاره څه اقدام شوی دی او کنه؟
هم په لوی کې د قانون برخه کې موږ هغه ډول ستونزې چې ستون لري او باید حل شي ورته په سمه توګه رسېدګین درشوي. ولې په وروستیو کې د ننګرهار والي په رهبرۍ امنیتي ارګانونو ولسوالانو او د سیمې نورو همکارو مخاورو د دوی په مرسته باندې د غیر قانوني استخراج د وستو مخنیوی تقریبا تر ډېره کچه پوره شوی او موضوع د قانوني برخې سره برابر شوی ده. په تخنیکي برخه کې چې کوم کسان په قانونو کې کار کوي تیر بالوبا ځکه د یو قرارداد له مخې د قانونو هغه کسان چې هغوی قرارداد اخیستی وي هلته کار کوي. نو دا موږ پورې ډېر تړاو نه لري چې یو سکتور پورې تړاو لري، یوازې د دوی قانوني تګ راتګ موضوع ده چې دوی په غیر قانوني توګه دلته تګ راتګ نه شي کوی. هغه زمینه برابري کې ورته ولاغې ورسره دا یو سکتور دی، هغوی د خپل چارو د حوالی په خاطر باندې خپل کار ترسره کوي. خپل لومړیتوب باید افغانانو ته ورکړو.
بله صاحب، او زموږ یو بل اوریدونکی چې د هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې پیغام راستولای غواړي چې پوه شي په ننګرهار کې داعش تر څه حده پورې فعالیت لري. دا خبره فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو به لیکلې. نو په ننګرهار کې داعش ډله اوس په څه حالت کې ده؟
مننه
داعش
اوس یوازې تبلیغاتي او جګړې لپاره شبه دی. دا جګړه اوس دوی د مخامخ توانمندۍ څخه لوېدلې ده. دوی تقریبا د مودو ریاستي مخامخ جګړه نشي کولی. مخکې د ونو په تیاسین هغه ولسوالي وه چې د بمونو مور پرې وغورځول شوله او همداراز هلته څو ځلې زموږ امنیتي ځواکونه عملیات سر کړل ولې بیا هم له ننګونو سره مخ شول. خوشبختانه چې اوس د ښه مدیریت له امله د داعش حلقې ورځ تر بلې په ټولېدو کې دي. دوی ډېر محدودو سیمو کې دوی فعالیت لري ولې لا هم د دوی لپاره زموږ امنیتي ځواکونه کار کوي. هغه سیمو کې چې دوی فعالیت کوي هلته هم دوی باید له منځه یوړل شوي. په ټوله کې موږ ویلای شو چې د هغه ډول خطرات چې پخوا موږ د داعش څخه د نګرا په کچه درلودل اوس هغه خطرات نشته دی. خو دوی هم پاتې سیمو کې چې کوم فعالیت کوي هلته هم د له منځه وړلو په موخه باندې د یو ښه مدیریت له مخې د دوی لپاره پلان شوی.
بله، یو بل اوریدونکی مو واشمه له زابل لیکي وای زما پښتنه دا چې په ننګرهار کې ولې خصوصا په ښار کې د نن چاودنې ډېری کیږي؟ کڅم په دې ورسته څو ورځې کې به یو څه نوي شوي، لیکن دا خبره شته چې په ننګرهار کې خصوصا جلال آباد کې چاودنې ډېری کیږي، د دې علت څه دی؟
متاسفانه چې جلال آباد ښار لکه څنګه چې جوړ شوی دی لکه پخوانه هغه ډول نقشي وغه په ټوله کښې به زه په لنډه کښې ووایم چې د ښاري نظم او دپاره موږ هغه پلانونه چې باید د پخوانه ورته نیول شوي وو چې ښاري نظم مراد شي د ښار د ګڼې ګوڼې له امله ښاري نظم نه مراد کېږي. دوهم په ښار کښې تقریبا د 50 حتی تر 10 موږ ویلی شو چې بېلابېلې ریکشاوې فعالیت لري. تقریبا د 12 ولایتونو خلک په دې ښار کښې دي. همدا لامل دی او په لویه کښې په ولسوالیو کښې په مخالفینو حلقې را تنګې شوي دي او دوی له بېلابېلو تخنیکونو څخه مخکې زما یادونه وکړله غواړي په ځینو ویالو یا ګلدانونو او یا په ځینو نورو عامه ځایونو کښې دوی دغه ډول چاودونکي توکي چې یا د بوتلو څخه استفاده پکې کېږي یا پکې د نورو داسې توکو څخه چې حتی باور پرې را نه شي له دغه ډول تکتیکونو په استفادې باندې ځینې پېښې ترسره کوي. دا چاودنې حداقل تاوانونه ځاني ځایونه نه اړوي. ولې تاوان دا دی چې دلته یو ویره یو شی خپرېږي. د دې د مخنیوي په خاطر باندې وړاندې هم موږ په تېره اونۍ کښې یوه شبکه نیولې وه له هغې وړاندې هم زموږ د ملي امنیت سیاست په دې برخه کښې ډېر فعاله دی. هغوی ډېرې فعاله شبکې ونیولې په دې برخه کښې ډېر کموالی راغلی دی. زموږ هیله مند
شبکه معلومه شوه چې د چا وه له چا سره ارتباط درلود
اکثر داعش سورسي ډلې پورې تړاو لري. ځینې نورې حلقې هم شته دی خو زموږ باور په دې دی په دې ټینګار کېږي چې موږ په ولسوالیو کښې مخالفین په ښه توګه وځپو ځکه اکثره دوی تقویه د ولسوالیو څخه پلانونه جوړېږي تقویه کېږي او د په ښار کښې ځینې پېښ ترسره کېږي. په ولسوالیو کښې په ښه توګه موږ ښه مدیریت له مخې دوی له منځه یوسو په ښار کښې دوی بیا پېښې نه شي کوی ځکه وخت په وخت موږ په ښار چې د ولسوالیو د عملیات تاثیر کتلی دی. زه سرخود ولسوالۍ چپرهار ولسوالۍ او همدارس نږدې نورې ولسوالۍ چې د بسوري ځینې مربوطات هلته عملیات ترسره شوي پلټن ترسره شوي دي په ښار ډېر مثبت تاثیر کړی. دا یوه ښه تجربه ده او موږ غواړو چې په ولسوالیو کښې مخالفین وځپو په ښار کښې مدیریت اسانه.
درست ډېره مننه خپلواک صافی. مخکې تر دې چې د اورېدونکو ته د ټېلیفون شمېرې اعلان کړم د افغان بي سیم .3 شمېرې له لارې د دوی رارسېدلی پیغام به ولولم. خپلواک صافی لیکي وایي د لغمان له الیشین څخه دا پیغام لیکمه. وایي د لغمان او جلال آباد ته د سروبي څخه راغلې د برېښنا ستونزه به کله حل شي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. دا هم یوه لویه ستونزه ده د وخت د مسؤلینو د نامسؤوله چلند له امله د برېښنا لاینونه په هغه سیمو راغځول شوي دي ډېر حاکمیت پرې نه شته. د ننګرهار په ساحه کښې موږ کاملا مسؤلیت لرو که دلته کومه ستونزه را پیدا کېږي موږ هر مهال رسیدګي کړي ستونزه محل کړي. متاسفانه کښې دا ستونزه اکثر د لغمان او یا هم د کابل په مربوطات کېږي. ننګرهار والي همدا لحظې چې تاسو سره زه خبرې کوم په مرکز کښې دی په پلان کښې چې د جلالصاب جمهور رئیس او نورو لوړ پوړو مشرانو سره په ځینو خاصو موضوعاتو باندې خبرې اترې وکړي چې یوه موضوع پکښې د برېښنا ستونزې اساسي حال هم دی. موږ هڅه کوو چې په داسې یو پلان له مخې چې موږ د برېښنا ټول واک په خپل واک کښې ولرو دغه ډول سوالي حرکاتونه وژغورل شو او دې دپاره یو کار په کار دی اساسي او ننګرهار والي پې کار کوي. ولې مخکې تر دې چې موږ نتیجې ته ونه رسېږو نه غواړو چې له خلکو سره یو د پخوا په څېر ژمنې شریکې کړي وایي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته د ټېلیفون له لارې نوبت ورکړو او ورته وایو چې تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی زموږ میلمه دی. که د ننګرهار په اړه پوښتنه لرئ نظر لرئ له لنډې خبرتیا وروسته ټېلیفون را وکړئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
زمو شاخله ازادي راديو او ري وسم د ټلیفون شميري اعلانوم 0992235340 بل شميره د 0923225550 او ک انټرنټ لري زمو شل اسکایپ پته د radio.azadi.afghanbisima.tasawatal شميره مهم په خدمت کې د پیغامونه پر راوستوي اوریدونکو د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کړئ مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم عبد الله گل خبر کوم خوص ولایت نه
مهرباني کوي عبد الله گل صاحب
پښتنه کوم وایم صاحب نه دا غره چې اول د تخر اغلاس وایو او بل دا چې د پچراګام ولسوالۍ خلکو د پاره چې د دایښ په جنگ کې دوی کوم وځ خپل شول او کورونه وځ زول شول سمنه لوټ شولې هغه د پاره چې کومې روپۍ راغلې هغه روپۍ خو د پچراګام ولس دل خصوص د پچیر ولس خلکو ته یو روپۍ نه ملاو شوی او دی اوسه تر اوسه پورې په ماغه څنګه کې کړي کې کورونه سوځېدلې دي تاسو کولای شئ چې هغه نږدې نه کټم شي دوی څوک لګل هم شي نو تاسو دا رسیدلې نه دي او بل دک د پچراګام ولسوالۍ هغه سړک چې خام پاتې دی ډېر ځمنه موږ سره اوسې خو تر عملي کې دوی موږ اوسه پورې ته ونه کتل چې دا سړک دی ولې نه پخوي
صحیح ډېر زیاته مننه کور ودان بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نایت الله تو خیم دا نیگار ورد بیدی سو دول سوالی زخ سلام تاسو تا ویان سیفت و سو بختنو دارم
مهربانی کوئی
بیدی پا نیگار ورد دی خیدی ول سوالی الگون دادا و دل خیل و سیما دا تقریبا دلتا دی داکتر نجبولا پا وقت که دادی نارنجان و غد از جات دین جها جات پارمون اول چاگز مکا استول غا سیمین لانده کرده چاپی که کورن جو کردی چاپی زانا پری جو کردی مکامل تو گوانی دولتی زمکای نیول شده دا دا غیر درګر دور لپاره ولایتي دا رسه پلان لري دا د انسی کرنې رانتي یم په پښتنه مدار چې د علاوه د بیسو د کوم پول چې جوړ شوی دی اول خدای پول ډیر خراب جوړ شوی او بیا هغه سړی فکر کوم ویني ولو دا غیر بار کې معلومات کرا کې راته او د دې پول دوه غوره تقریبا 35 متر خام سرک دا چې هغه نه پخېږي او اکثره خلک په دې سرک باندې روان نه کافي رسم دی لار کې جوړیږي دې لپاره کې دې سهاله زری وکړي
ډیر مننه کور ودان نه ایت الله صاحب بل اوریدون کله رو تاسو هم ځان معرفي کوي ازادي رادیو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني متاسفانه چې ټلیفون مو قطع شو بل اوریدون کې ته باور شو تاسو خبري وکړي ازادي رادیو خبري وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سروان صاحب سلام تاسو ته درن باندې سيټ کوم دې د چروز اوس
سلامات اوسې مهرباني کوي
مننه کوم محمد علي څنګه مې زابل زای په امریکا ولې دا د محترم مو څخه څنګه څخه د پښتنه د چي سلام د فعالیت کول غرار ولې چې کوي او دا په تاسو په نور ولایتو کې هم د ورسره
بله تاسو اواز ډیر واضح نه دی متاسفانه په خبرو خودی زنه شم په که خو غنی سه پوښوي وي جواب بدر کې ډیر مننه له تاسو اوریدونکو وستو شی به صبر وکي چې خو غنی صاحب تاسو پوښتنو ته جواب وای مهرباني کوي خو غنی صاحب
مننه عبد الله ګل دور چې کړي و د پچراګام د خلکو سره چې قرباني ورکړي وي دغری زپلی و دوسر په څو مرحلو کې برسته وشي نمره خدا و چی کلل ته ول چې اردو جذبی دا ول چې تاسو کوټ جذبی دا تم دې سی وزوانان د خپل سیمه متصل په خطر باندې په فراخ کې زب کول او دوی ته مستنه تر فایو هم ورکول کېږي د خپل سیمه امنیت په دغه قدم کې دوی سره په فراخ کې باندې د کډوالو ادارې په چوکاټ کې بیلابیل مرسته وشي د جمهور رئیس ځانګړي یو ځانګړي حکم لمخې ځانګړي بودیجا ماته فکر په یاد در کوم چې دیش بل نو کتر پر پوری وم افغاني د پشراګان خلکو ته ځانګړي شوی تر څو دوی سره د کورونو یا نور برخو کې فائدہ کوي نه مرسته وشو دغه مرسته اختلافات الته په پشراګان ولسوالۍ کې قومونو د نور خلکو ترمنځ را پیدا شو هغه کم تر درامل شي وو تغییر اسلام خاطر باندې هم د پچراګان د خلکو په منځرته باندې د کمیټې جوړې شوې هغه مرسته تر دې کچه پورې په شفاف ډول خلکو سره رسیدلې ده د ولسوال صاحب او نور رهبري از ده پکې وه یو چک ورکول کېدو نغدي پیسې چا ته ورته کول شوې نو مرسته شوې ده ولې زموږ خلک ډېرې مرسته اړتیا لري هغه مرسته چې پچراګان خلکو سره شوې لا هم بسنده کوي موږ هم حکم دادې چې ورکړي دې شي په چرګام ولسوالۍ خلکو سره مرسته ترسره شي. انعطا ورور د تلخیلو سیمه کې د ځینې غصب شوو ځمکو په اړه یادونه وکړه. نوي پلان باید موږ ولرو چې حکومت د غصب د مخنیوي په برخه کې جدي دی. تر اوسه پورې ډېری سیمو کې غصب شوي ځمکې بېرته ترلاسه شوي دي، هغه که د خلکو وي خلکو ته سپارل شوي دي او که د حکومت وي عملاً پرې حکومتي ګټه اخیستل شوې ده. عبدالخیلو او همدارنګه زموږ په اسلام آباد او دغه نورو سیمو کې اکثره ځمکې رښتیا هم غصب شوي دي، دولتي ځمکې دي، هلته حکومت پوره پلان نه لري، هم د ښارګوټ دپاره هم د نورو چارو دپاره هېڅ ځمکه چې هغه حکومتي وي شخصي کسانو ته چې هغه د غاصبینو په نوم دي نه پاتې کېږي. د بهسودو دویم پل موضوع دو یادونه وکړله. دا د دې پل چارې هغه ډول چې باید موږ ته وسپارل شي لا بشپړې نه وي، ولې چون د روژې د اختر مبارک شپې ورځې راغلې درهار والی پلان دا و چې خلکو ته سهولتونه برابر شي، نو مخکې تر دې چې هوګۍ په رسمي ډول ګټې اخیستل نو ستاسو د پل د خلکو پر مخ پرانیستو تر څو د اختر په شپو ورځو د بهسودو او عبدالخیلو کوم سړک چې دا منظور شوی تقریبا یو زرو پنځه سوه میلیون افغانیو په شاوخوا بودجه ورځانګړې شوې ده، چې په دې بودجه کې خپله د بهسودو پل دواړو غاړو سړکونه چې په لږ اندازه دي دا هم پکې دي او د بهسودو پل کوم ځایونه چې نیمګړي وي هغه به هم بشپړېږي او خلکو ته په معیاري ډول ګټه اخیستل. محمد صادق پور پوښتنه وکړه، رښتیا هم زه پکې نه شم د دوی د رایش په اړه پوښتنه کوله.
بله داش په اړه تاسو مخکې خبرې وکړي او یو اوریدونکې نومره روسی محمد صابر د ننګرهار له ګوشتي ولسوالۍ څخه لیکي، وایي ما پوښتنه دا ده چې په دې ولسوالۍ کې پاکستان خلکو ته خپل شناختی کارتونه ویشي، ولې مخ نه نیسي؟ متاسفانه
محمد صادق پور دوه ډوله موضوعات لرو، یو مستند موضوعات لرو، یو افواهات او تر اوسه پورې موږ په ټول سبار هڅه کړې چې دغه ډول تبلیغات کوم سند اسناد ترلاسه، اما متاسفانه د دې ورور په ګډون باندې تر اوسه هیڅ امرسنه نه کړې چې موږ دا سند اسناد ترلاسه کوو، موږ په دې اړه نهایي اقدامات وکړو. نو زه ویلی شم چې تر اوسه پورې کوم خاص څه نشته دی، یو ویرا او تبلیغات په دې برخه کې شته دی چې موږ په ډېر دقت سره ورته ځیر یو، هېڅ کله به اجازه ورنه کړو چې دغه ډول حرکات چې موږ د وطن او د شپې په ځان وي.
یو بل اوریدونکی مو ریحان کوچای وایي، وایي له مومندري ولسوالۍ څخه پیغام لیکم، وایي په مومندري او بټیکوټ ولسوالیو کې کوچانو سره د محلي زورواکانو لخوا ظلم کیږي، حکومت ته ولې غم نه خوري؟ دی وایي د خدای لپاره زموږ ژغ واوري، دوی ته څه وایست؟
مومندري او بټیکوټ کې په خاص ډول ویلی شم چې هلته کوچي ورونه میشت دي، کاملا نور خلکو ته ورکول کېږي، کوچیانو ته هم د ادارې حد لاندې کمپنۍ ته ورکول شي. متاسفانه چې د دوی په منځ کې ځینې داسې حرکات وشول چې ځینې بې اعتبارۍ رامنځته کړې. زه مثال په ډول ویلی شم چې د کوچیانو په حوصل هلته موږ ولسي پاتل کوونکي ځای پر ځای کړي ول او د سیمې امنیت نیولی و، د کوچیانو په لباسونو کې د کوچیانو د کورونو څخه دوی په امنیتي پوستو ځینې تورستي حرکات ترسره کړل. عکس العمل خامخا ترسره کېږي. موږ په څو ځلې د کوچي مشرانو سره ناستې کړې دي، هاته مو دا ده چې دوی په خپلو سیمو کې مخالفین ته ځای ورنه کړي او هغه کسان چې د دوی په منځ کې یا د دوی د کورنیو غړي دي هغه په دې قانون کې چې دغه ډول حرکات لړ وي تر څو په دوی حل خیرات کې نشي، او هغه قانون چې سخت ترین دی په دوی حد اقل په همغږۍ سره ترسره شي.
بله صاحب، اوس به بیا وګورو چې اوریدونکي د ټلیفون له لارې څه وایي. مهرباني کوي آزادي راډیو. مهرباني. وعلیکم السلام. مهرباني.
سلام سر، سلام علیکم.
خوشحاله اوسه، مهرباني کوي.
تاسو هم درنګ د انګلان ولي
صحیح سلام، کافي دي هم دومره راضي هستي موضوع ته.
سلام سر.
بله غاګ مرازي.
پښتنه په دې ډول ده چې د بعضې په ننګرهار کښې کومې د امن ولسوالۍ ته چې کوم کډوال لیږل شوي دي د دې په باره کښې ولایتي اداره د زده کړې همدارنګه د روغتیایي خوړو په اقدام کښې کوم کار کړی دی او که نه دی کړی چې کوم کډوال د بعضې د امن ولسوالۍ څخه د زیرمې ته لاندې دي.
صحیح مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
مننه کوم. محمد انیف زخم یم، زابل ولایت نړۍ کنړ.
سلامت اوسئ، مهرباني.
د ما زما پوښتنه د مکرم ولي صاحب څخه همدا وله چې من په ننګرهار ولایت کښې چې کومه مرکزي لیه ده هغه لیه کښې یوازې د ننګرهار زده کوونکي کولی شي داخله وکړي، آیا که د نورو ولایتو زده کوونکي هم کولی شي داخله وکړي؟
صحیح. کوردی ودان، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسئ، مهرباني.
نجیب الله د ننګرهار ولایت داسمینه څخه.
ښه صاحب،
زما د والي صاحب څخه دغه پوښتنه ده که نه، دغلته په دې 2013 کال کښې چې کوم د عشق پروګرام را پیدا کړو په افغانستان کښې د نشنوارو شپږ لسلې ټولې وځپه دغه کورونه یې وران کړل، دلته خو مونږ ته ډېرې زیاتې ستونزې جوړې کړې، ځکه مکتبونه وران شو، لیسې وران شوې، کلینیکونه وران شو، پوه شي؟
بله بله. نو اوس پوښتنه مو څه ده؟
پوښتنه مې دا ده چې د دې د سازمان لپاره کوم پروګرام شته که نه؟
کور دي ودان. یو بل اورېدونکی مخلو، بیا به ښاغلی خوږیاڼی ځواب ووایي، مهرباني کوئ. مهرباني، خبرې وکړئ. خیر، خبرې ونه کړې، ور به شو خوږیاڼي صاحب ته. خوږیاڼي صاحب، مهرباني وکړئ، ستاسو نوبت دی.
ډېره مننه. لکه ورور چې مخکې یادونه وکړله چې هغه کورنۍ کښې له کډوالۍ راستنې شوې د دې لپاره کوم پلانونه شته دی، زموږ د کډوالو ادارې په چوکاټ کښې همدا اوس د غالیو اوبدلو او نورو حرفوي برخو کښې تقریبا 4000 کسانو ته فرصتونه برابر شوي چې هم کاروبار وشي او هم ورته کاري زمینه برابره شي او هم زده کړې وشي. د دې تر څنګ د کډوالو سره کافي مرستې کله چې دوی راستنېږي هېواد ته د بېلابېلو مرستندویو ادارو له لورې د کډوالو ادارې سره په همغږۍ مرستې ترسره رسېږي. زموږ د کلیو پراختیا ادارې په چوکاټ کښې هم ورته فني او حرفوي زده کړې د کډوالو لپاره لرو. د دوی لپاره ځانګړې خرګوټي په نښه شوي دي چې هغه به هم دوی ته د مېشتېدو په موخه ورکول کېږي، توضیح کېږي به. تر څنګ یې یو شمېر خرګوټي د دوست هېواد هندوستان او د نورو هېوادونو په همکارۍ باندې دوی لپاره د استوګنې نمرې هلته جوړېږي، دوی د هغې هدفته هم خلاصې کېږي. یعنې په ټوله کښې زموږ په هغه کورنیو چې دوی اوس مهال په کډوالۍ کښې ژوند کوي، زموږ هیله دا ده چې دوی را شي په خپل وطن کښې مېشت شي، دوی لپاره سهولتونه هم برابرېږي او هم هغه پانګونه چې دوی په نورو هېوادونو کړې په خپل هېواد کښې وکړي، دوی امنیت ساتل. دوهم موضوع الحاد کور د لیلیې په اړه یادونه وکړله، لکه څنګه چې ننګرهار پوهنتون دا په ننګرهار کښې دی، ولې یوازې د ننګرهار نه دی، دا د ټولو افغانانو د چې هغه د هېواد په هره سیمه کښې دي. همدغه ډول لیلیې هم یو معیار ورته ټاکل شوی دی، د همدغه معیار له مخې هغه سیمې چې هغوی هغه کسان چې هغوی د لیلیې شرایط په کتو سره هغو ته لیلیې ورکول کېږي هغه د ښاري شینوارو ته واقعه دوی رښتیا هم ډېرې قربانۍ ورکړي او د داعش هغه سخت وحشتونه زموږ د شینوارو عزیزانو وزغمل. خوشبختانه چې د جلسان جمهور رئیس او د مرکزي ادارې ځانګړې پاملرنه شته دی، په وروستیو کښې د 225 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې هلته بېلابېلې پروژې په پلان کښې نیول شوي دي چې عملا د ډېری پروژو د عملي کولو چارې روان شوي دي. مسجدونه په دې کښې شته دی، دوی دپاره د غنیزې پروژې شته، استنادي دیوالونه شته دی، هغه پروژې چې هم په کښې د دې شینوارو د ولسونو ځوانانو ته او نورو ته کار زمینه برابرېږي او هم دوی ته د ابادۍ چارې ترسره کېږي. شینوارو ته ځانګړې پاملرنه عملا پیل شوې ده، اوس مهال دې ډیری خلک به شهیدان هم دي.
بله صاحب ډیره مننه. خوګیانی صاحب په سر کې مې ویل چې ننګرهار یو ګڼ نفوسه ولایت دی او مسایل هم ډیر دي، نو پوښتنې هم ډیرې زیاتې دي، نو که لنډ لنډ ځواب ووایست. ډیر زیاتې پوښتنې راغلې دي. حکیم احمدزی وایي د موقتو کورونو کتابچې تر کومه وخته اعتبار لري؟ ضیا نورستانی بیا وایي چې د درونټې د برېښنا بند په یوه برخه کې د استنادي دیوال شروع کار شروع دی او ډیر رو پر مخ سي چې دا ولي حتی په هفته کې کمی ورځې کار پرې کیږي. احمد لودین د جلال آباد ښار څخه لیکي وایي په ښار کې کراچي پلورونکو زیات مشکل جوړ کړی دی، وایي ستونزې یې زیاتې کړي دي. نورې پوښتنې نه مطرح کوم چې بیا هیرې نه شي، اول دغو ته ځواب ووایست.
موږ څو پروسې لرو په نګرار کې چې خلکو په غټ شو ځمکه اکثره کورونه جوړ کړي وي، یا اکثره کورونه خرڅ شوي دي، ځمکې خرڅ شوي دي، ورته قواله ورکول شوي ده. په دې خاطر باندې چې دا قانوني شي، موږ په څو مرحلو کې خلکو ته د جنګم ته ګورې د حکم پر اساس باندې د قانوني اسناد ورکول کېږي. لومړی پلاو کې هغه موقت اسناد چې یو مرستندویه اداره ده هغې په همکاري باندې دراج کېږي او موقت اسناد ورکول کېږي. دا پروسه ډېر زر دوهم یا وروستي پړاو ته ځي.
بند په یو برخه کې وای د استنادي دیوال کار شروع دی خو ورو په مخ سي.
نو ما دا سره یاداش کړ مشران سره به شریک وو او اړوند ادارو سره به شریک وو وګورو چې څه مشکل لري. زه په دې اړه ډېر معلومات نه لرم. همدارنګه کراچي په اړه هم ورور یادونه وکړه چې په ښار کې کراچي ډېر زیات کله هم چې قانون تطبیقیږي د خلک عکس العمل ښیي چې کراچي ونانو قانون تطبیقیږي. په ټوله کې په ښار کې بې نظمي د همدغه کراچي وانانو رکشوانانو نور للو ثبته شوې ده چې اوس عملاً تېره اونۍ کې د ښار نظم کمې ثبات په ننګرهار والي مشرۍ درلودله چې د پلانونه نیول شوي دي، تمه ده چې په تطبیق سره په ښار کې نظم راوست.
بله صاحب. یو بل اوریدونکی مو له خوست څخه عارف الله وطنیار لیکي وایي په ننګرهار کې د افغانیو د چلشت مسله حل نشوه، ولې کله به د افغانۍ هلته رواجي شي؟ مهرباني.
په ځنګل ډول د کلدار د مخنی په برخه کې اقداماتو دا یوازې یوه ملي روحیې له مخې د دې چلند یا د کلدارو د مخنیوي د برخه کې اقدامات کېدای شي او په ټوله کې دا یو اقتصادي موضوع ده. مرکزي کچه دوه موضوعات ته چې هم د کلدارو هم د سکتارتونو موضوع ده، د دې خپل سرو سکتارتونو چې ترتیږي غیر قانوني، دغه دواړو موضوعاتو لپاره په مرکزي کچه کار روان دی. دا موضوع موږ تر کچې لوړ ده او کوم قانوني لاره هم موږ سره نه وه چې موږ په دې برخه کې اقدامات ترسره کړو. مرکز ته وړاندې کړي دي تمه چې د اغېز نه سم لارښوونه یې موږ ته وکړي اقدامات.
بله کریم شایده د غزنی له مقره لیکي وایي زما پوښتنه د ننګرهار د ځنګلونو او قانونو په اړه ده چې آیا دا ملي شتمني اوس هم په غیر قانوني ډول نورو هیوادونو ته قاچاق کیږي که یې مخه نیول شوې ده؟ تاسو مخکې د قانونو خبره وکړه خو د ځنګلونو په اړه مو څه نه دي ویلي. مهرباني وکړئ که د ځنګلونو په اړه لنډ معلومات ورکړئ.
تر خپل توانه پوره چې د ولایتي ادارې په واک کې ده د ځنګلونو د مخنیوي او حتی په ځینو سیمو کې د کرنې ادارې په چوکاټ کې د ځنګلونو بیا راژوندي کولو په خاطر باندې اقداماتو لړۍ پیل کړې ده. تر ډېره کچه د قاچاقو مخنیوی شوی دی، ولې موږ په مطلق ډول نه ردوو چې کوم دي اوس هم ځنګلونه په ځینو سیمو کې قاچاقي ډول باندې نه وهل کېږي او وړل کېږي به. خو حتی روانه ده چې موږ ځنګلونه وساتو، کوم ځنګلونه چې تخریب شوي دي هغه بیا راژوندي کړو او په دې برخه کې اقدامات وشي.
بله صاحب. اوس به بیا اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې د ټلیفون له لارې له موږ سره تماس ونیسي. 0909-203-1540 او یا هم 0908-202-1555 شمېرې مو په خدمت کې دي. مهرباني کوئ.
سلام علیکم وروره خیر جوړی.
سلامت اوسئ. مهرباني کوئ.
یار محمد ننګرهار چینو له سوالینا.
ښه صاحب. یار محمد صاحب مهرباني.
نیاز محمد ورور دغه مشکل زمنګ د اویزو دغه حکومت ولې دومره پاتې ده؟ پاکستان ویزور اغلی دی کنسلګری د پاکستان چې هر ویزا په 1000 په 15000 روپۍ باندې واله کیږي.
بله، څوک لته سینا 1000 15000 روپۍ غواړي؟
نو زه ما هر ورګان راشي او ما ورګان غواړي، مطلب بجالو کې زنانه بی عزت، مطلب کده دینه دغه ویزا چې بندي شي نو مون خوشاله یو ډیره بی عزتي، او دغه روان دی غریب او غریب خلک واه بالکل څوک نه وري، او مطلب مریضانه پراته دي تاسو به نږدې نه راشي غسی به وګوري.
صحیح، البته دی ویزو کستاسو منظوري سرحد سعادت لکنړ هم لیکلی دی چې وای د ویزو د مشکل د حل لپاره ولایتي ادارې کوم اقدامات کړی دی. ښه، بل اوریدونکی له روزان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم نبیولا زابلای، دا وخت له غزنې خبرې کوم.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
مننه کوم له خیانی څخه مې راپښتنه ده چې تاسو مترحم کې خیر ده پلانټیوم چې په ننګرهار کې ننګرهاریانو ته داسې مریضانو ته د افغانستان د پاکستان کوزنګري مزاحمت کوي او یې پر خپل وخت مریضانو ته نه ورکوي. آیا خیانی صاحب تاسو په دې اړه اقدام کړی ده کوي کنه؟ مننه.
صحیح، مننه. بل اوریدونکی لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
سلام علیکم، شفیق الله شینواری ما د لوګر ولایت نه.
مهرباني کوئ شینواری صاحب.
او ولی صاحب نو دا غوښتنه ده چې موږ د غنیخیلو سرک ته یو څه لفظ ته کړتي موږ سره دوه وعده وکړي. او شپږولو سوالو سرک ده، دا سرک دونه جوړي او دروغ وعده راتره وګړو بیرته بیرته باد شو روان شو. بس دا و چې موږ ما دې نه روچ کړو ټول بوټي ورته موچو، او دغه پښتنه تر کړه والی صاحب نور حوالات اسپارم.
صحیح ده، خوشاله اوسې. مننه. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګران شاهزاده نازنین هم د کونړ ولایت نه تاسو درنو ملت خپل سلامونه وړاندې کوم، او د سلام نورسته می غوښتنه ده. ګران څو د دې ماده تاسو راډیو سره په دې خپل کې معلومات شریک کړل، او د شمشاد رادیو سره زه د خوګیانی سیم نه دا غوښتنه کوم چې دغه د کونړ ولایت والی صاحب محترم او دغه چارواکو سره په چیرته دغه خبره شریکه کړي. ترانه دلته په 200 متره د ولایت کې دغه د نفت ګاز ټانکر دی د زمکه په سر یې لګولی دی چې هر ټانکر 50 تنه 60 تنه ګاز غواړي. شرایط زمونږ انقلابي دي، دغه شان حالات دي. خدای نه خواسته، خدای نه خواسته کدی باندې عمر می ثابت کړي نو د یو تجار د ګټ په خاطر باندې ډیر عوامو ته دلته یو قتلیام به مین سره شي د سرک په سر باندې لګول ګرانه. څو د تیما د خپل ترکو اندر شان د نشارات ټانکرین دي، شپږ دانې ټانکرې دي، نه په ځاز دي او هټه ټانکرې ده د تیلو دي چې دا په 200 متره کې د ولایت ګرچا پیر پراتی دي. نو ګورم چې دولت ولې زما په دې پیشنهاد باندې سترګې پټایي او وګونه کړي. نو د محترم وین سیم نه غوښتنه ده چې د کونړ محترم والی سره تماس ونیسي او دغه عذاب
نمخلاص. ډیره مننه، سلامت اوسه. تاسو په خو هم د موضوع یاد کړی و. بل اوریدونکو لرو بیا به خوګیانی صاحب ځواب وای. مهرباني کوي.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
څاروان تاسو ته سلام وای. جلال آباد خار نه پښتنم دا څاروان ته چې دا یو کال کې جلال آباد خار ته جوړ شوی و کې چالي ریبا زمکا پارک افتتاح شوی څاروان ته، ولګن کار په باندې پښتنم دا
خوګیانې صاحب نه زادہ. صحیح، ډېره زیاته مننه. لټول اوریدونکو منندوی خوګیانې صاحب مهرباني کوي هر یو ته لاند لاند ځواب وایست.
مننه. زه غواړم چې د ورسته پښتنې پایل کوم چې یو سکچ کوم پارک ملي امنیت تصویر مته د کوم لړې پیل شوی و دا پارک یو ان هابیټټ لخوا نه جوړیږي. هغه سیمه کې ځینې کورونه هم چې په خطر شوی سیم باندې جوړ شوی و اغه نړول شوی وو او دوی بیا ریزکړی یو هابیټټ تا او دغه یو مرسته دا ډول د چبایت ولا خپل کوڅیان و نه وړي نو یو څه پروسه سست شوی وو او ورته کی حقوق را شوی د دوی بنا پروسه دې شوی او امید دې چې ډیر کار په شروع شي او د غفار کټ خپل توسپار شي. په کورن موضوع کورن پوری اړه دې د شوارو کمرو شنواري ورور زنګ کړه او د خلکو د سړک په اړه موږ دوه یو نه وړاندې د خلکو پر درلودو پرې سفر کې نگہار والی خلکو سره د ټولټو څارو اداري د رئیس تجمن لمخي خبر شریک کو چې سړک بودیجه منظور شوې ده او تمه ده چې پنځتی راستن کې وګ د کار شاهدان وسیګو. غواړم چې د ویزو موضوع په اړه لږ وضاحت ورکم. په ډیپلوماټیکو اصول لمخي د فلم اس عمل کې کا پاکستان کی یا بوګا پاکستانیانو ته زموږ سفارت یې زموږ کونسلګری چې کومې دي هغوی لس ویزې ورکوي د پاکستان کونسلګری په ننګرهار کې حق لري چې موږ څومره ویزې راشي یعنې هم هغومره ویزې بېرته موږ ته راشي کوم سهولتونه چې موږ په پاکستان کې برابر کړي دي یعنې موږ په دوی فشار نه شو راوړلی چې دوی باید موږ ته 1.5 زر تر 2 زر حتی تر 100 درې پورته ویزې راکړي دا دوی خپله خوښه ده او دوی خپل پالیسي ده موږ یوازې ستونزه شریکولی شو دا ستونزې په وار وار شریکې کړي دي هغه سهولتونه چې دوی د ولایتي ادارې څخه غوښتي کاملا به د پاکستان کونسلګری ستاسې راډیو اوري او زموږ غږ به اوري ټول سهولتونه چې په ننګرهار کې د پاکستان کونسلګری غوښتي دي موږ دوی ته برابر کړي دي او بیا هم ژمن یو چې زموږ خلکو ته د سهولتونو برابرېدو په موخه باندې موږ د دوی ټولې قانوني غوښتنې چې نورې ولري لا هم حل کړو موږ سره په وار وار ژمنې وشوې چې خصوصي خطور له دوی د ویزو د انتقال پروسه ترسره کېږي په امنیت یو امنیت سکتور ته وسپارل شي دا مو کړي دي تنظیم کړي مرسته وشي دا مو بهر ترسره کړي دي حتی نور هغه غوښتنې چې اړتیا نشته چې د رسنیو له لارې شریکې شي موږ پوره کړي دي اما متاسفانه چې زموږ براجین ډېر زیات دي یعنی هدا هر ورځ تر 2.5 زر 3 زر پورې براجین د ویزو خطوب خطر راځي او تر 300 پورې ویزې ورکوي د پاکستان کونسلګری په ننګرهار نو دا هر ورځ هجوم زیاتیږي او بل اخره د خلکو یو غږ وزي موږ کاملا نه ردو چې په فساد د ویزه کله اړتیا او ضرورت تیر شي نو د فساد زمینه هم په کې برابر کړي ولې د فساد د مخنیوي په خاطر باندې چې په خپل بیرو غوندو باندې متوهمتونه و ننګرهار والی د کونسلګری د نظم او امنیت موضوع یو ورغان د سپارل د دې ترڅنګ وخت وخت ځنی کمیشن کاران چې دنه کونسلګری سره ارتباط کې وي هغه نیول شوی دی او خانو منګول سپارل شوی
درست محمد عبدالعزیز غالب د هلمند لمرجی لیکي وای زما سوال درې چې په ننګرهار کې د اوبو بندونه شته او که نشته او په کوم بند باندې د کار امکان شته او کنه احمدزی مملیت څخه د ننګرهار له مملیت څخه لیکي وای د ننګرهار کابل کانکریټي سړک چې 2 کاله مخکې شروع شوی وو په میلمباخ پوری تر میلمباخ پوری جوړ شوی نور ولې نه جوړی شي خو ګانې صاحب دوی ته ځواب وایست
مننه موږ په ننګرهار کې د اوبو ډېری بندونه لرو اکثره ولسوالیو کې لرو چې دلته موږ تین لرو نو د همدې له امله موږ په کامې شینوارو او ځینو نورو ولسوالیو کې د اوبو ډېر خلوي بندونه لرو اکثره ګټې ته هم سپارل شوي دي اوس هم په ډېری بندونو باندې کار روان دي کابل جلال آباد دویم لاین سړک دا پروژه په څلورو برخو باندې تقسیم شوې ده لومړی برخه تر مملي پورې وچ باید مملي پورې تر سره شي دا پروژه یو محل ګټه اخیستنې ته سپارل کېده چې تر مملي سیمې پورې چارې تر سره شوې وي ولې په کار کې ځینې نیمګړتیاوې وي نیمګړتیاوې دا وي چې هم په ځینو برخو کې د سړک کارونه په ښه توګه نه و تر سره شوي پلچکونه ویالې هغه ډول چې لازم وي نوې جوړې شوي دا اوس تر د کار روان دي دا هم جوړیږي د دې تر څنګ هغه پیسې چې خلکو ته باید ورکول کېدي د ځمکو بدل کې یا د کورونو دوی نړېدلي وو نو هغه پروسې د شفافیت په خاطر باندې هم د ننګرهار والی په سرختره باندې د پروژې مسؤلینو کار روان کړی دی تمه ده چې دا پاتې کارونه ډېر ژر بشپړ شي او هغه دویم برخه چې ورور یادونه کړې وه د هغې کار پیل شي په دې پروژه کې یو ښه والی ده چې د هماغه سیمې خلک به کار کوي هم به ورته کاري فرصتونه برابر کړي او زموږ به ټینګار دا وي چې خلک یې په امنیت کې هم مرسته
بله او د کانکریټي سړک په ارتباط د مملي سړک تاسو یاد اوسید ډیر مننه اوس بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو چې ټلیفون راو کی مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خیر السلام علیکم صاحب سمو غوښتنه ده د تفصیل مراجدین له زابل ولایت مو اړیکه نیولې ده دلته زموږ په داخل په زابر کې د خروالیا په نامه یو سیمه ده
زابل په باره کې خبرې نه کوو د ننګرهار په اړه که پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو
السلام علیکم ساروان صاحب تاسو محترم میلمه ته سلامونه ونیږي هیلې اغامیر د جلال آباد نه خبرې
مهرباني کوئ اغامیر صاحب
د جلال آباد د ښار نم تقریبا بالا جوړه ده. بالا کې نو حکومت ونه دغه وزه د محترم د والي صاحب ویانه دغه پوښتنه لرم. څوره مخکې تاسو معلومات دی جلال آباد په ښار کې ډېر اکمالاتي ساحه کې یو کور د پخواني جهادي قومندان د چمن د غیر مسؤولو وسلوال نه چې د دولتي نفور نه په استفادې سره هغه کور یې ونړو او قومندان چمن همدا اوس آزاد ګرځي. د ننګرهار ولایتي اداره د چمن د نیول نه عاجزه ده او که څنګه؟ ځکه همدا اوس دا پرون زه جلال آباد ښار ته تللی وم، د متضرر د کور کورنۍ پلار عزت الله نومېږي، هغه وویل چې یو وراره یې وویل چې اوس هم قومندان چمن ټلیفون نه کوي، مونږ ته اخطار راکوي او نو نه پوهېږم چې ولې. یو خبره ده او بله یو دوه پوښتنې نورې دي. د جلال آباد نه دغه د شمالي طرف ته سړک د بېسودو پول نه چې دې خوا راوښتی ده ډېر زیات بیروبار ده. دا تقریبا نورستان، کونال، دېخوا خیوا، درینور، ګوشتا، کاما ډېره مزاحم سړک ده. دغه سړک تقریبا فرعي سړک ته ورته ده. دغه سړک باندې دوی یو وخت اوازه وه چې تار دویم سړک شروع کېږي، آیا دغه څنګه ده؟ او بل دغه ساحه کې چې موږ اوسېږو دا اتمه ناحیه ده. دغه ناحیه کې د برېښنا مشکل دی، برېښنا نشته، چې دغه دوی کوم پلان ورته لري او که نه لري.
صحیح، مننه کور ودان. تاسې درې پوښتنې درلودې. یو بل اورېدونکی ځان معرفي کوي. ازادي راډیو
سلام علیکم. ننګیاله خبرې کومه د ننګرهار نه.
مهرباني خو ننګیاله
سروان سر تاسو ته او تولاخ بیانې ته دا وایم چې دغه د سرخکانو نه دی پلو د لغمان په ساحه کې یو کوپته ده، د نظم عامې په مربوط ده، د جلال آباد د لیوا. دغلته شپې طالبان ځي، ډریوران وړي د تورغر پلو، او دغه پوسته چې د بیخي اجرات نه کوي، د پوستې په بیخ کې طالبان وځي او ډریوران کته کوي، ډریوران وړي. نو په دې ارتباط باندې ته خوګانې تر مزا هیله کوم چې قومندان د لیوا سره خبر وکړي دغه مشکل حل کړي، چې دا پوسته ډېره نږدې ده او په دغه پوستې بیخ کې طالبان راوځي او ډریوران د شپې وړي.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ. خوګانې صاحب مهرباني. بله
موضوع
بله آواز مې څه خراب شو. آواز خو مرزي خو څه خراب شو. ادامه ورکړئ مهرباني.
د چمن په نوم د کوم کس موضوع چې وا هم دوار لورو نگرهار والی سر لیدنه کړی ده. موږ سره لیدلې دي. دا قضیه دوار خلري، یو حقوقي اړخ لري، بل جنایي اړخ لري. جنایي اړخ دا دی چې یو کور کې یو څوک میشت او کور نړول کېږي، د سپي د چمن یو زوی دی او هغه په ملي اردو کې وظیفه لري، له خپل وظیفې څخه په استفادې ځینې حرکات ترسره کوي. خپل چمن په دې قضیه کې نه دی. زوی چې په ملي اردو څلورمه لواء کې په یوه برخه کې مسؤول دی، د څه په ګډون څلور کسان هم احضار شوي دي او نیول شوي دي. د قانون مبول دسپارل شوي، د دوی تحقیقات روان دي. کچېری وپېژندل شي چې چمن یا نور کسان په قضیه کې ښکېل وپېژندل شي، قانون د ټول دپاره یو ډول دی، تصدیقېږي پرې. د بېسودو اړوند اخوا چې کوم کونړ او نورو ولایتونو ته سړک لاړ دی، دې ورور ته زه وایم چې د بېسودو او ترخېلو سړک لارې پیل شوي دي. د دې سړک فرعي سړک مهم سړک دی. یو خواله همدا دی چې کونړ، نورستان او دغه ولایتونو ته به د بیروبار کم کچه کمه شي، او دا سړک عملا کار پرې روان، تقریبا لس کلونه کار بشپړ شوی دی. د دې لپاره تقریبا 1500 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او عملا کار روان دی. د اتمې ناحیې د برېښنا په اړه دې ور یادونه وکړله. متاسفانه چې په وروستیو کې د برېښنا سهولتونو کې ستونزې وي، د ننګرهار والي په حکم باندې د خلکو وړاندیزونه ډېر زیات وو. برېښنا ادارې ته سپارښتنه شوې ده چې تر څو چې موږ اوسنۍ خلکو ته چې برېښنا ورکړې ده، په خاص توګه برېښنا مدیریت نه کړو، اړتیا نشته چې نورې اضافي بېکارۍ ته ودرې شي، خلکو ته غولونکي پایې نصب شي. نو موږ غواړو چې په اساسي ډول او په رښتینې ډول خلکو ته خدمات وکړو.
درست. بله صاحب ډېره مننه. او اوس یو دوه اورېدونکي چې د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې پیغامونه رسولي، یو هم عبدالواحد مدقیق ته له لوګره وایي په ننګرهار کې کومې رسنۍ فعالیت کوي. او یو بل اورېدونکی حضرت الله دلشاد له کندهار لیکي وایي په ننګرهار کې څومره ښوونځي تړلي دي. مهرباني.
مننه. الحمدلله یو خزیره د ننګرهار د فارغ د ننګرهار کې هیڅ ونځه تړلې اوس نه لرو. د
ځینو ښوونځیو ځایونو کښې به تغیرات وي، ولې ولس په دې برخه کښې ډېر همکار دی، د پوهنې اداره همکاره ده، ښوونځي ټول پرانستې دي، رسنۍ څومره چې په ملي کچه فعالیت کوي په ننګرهار کښې پراخه رسنۍ شته دی. موږ دوه ډوله رسنۍ لرو، یو د رسنیو استازي له دې ځایه فعالیت کوي او یو خپله فعال رسنۍ. موږ دلته تقریبا د ولس په شاوخوا کښې سیمه ییزې راډیوګانې او درې تلویزیون څلور تلویزیونونه لرو، دا عملا نشرات کوي له دې ځایه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. د ننګرهار د والي ویند ښاغلی عطاالله خوږیاڼی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، له تاسې اورېدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او پیغامونه مو راواستول. له خبرونو وروسته بیا هم ولایت په ولایت خپرونه لرو. بله خپرونه مو چې ظریف نظرې وړاندې کوي سمنګان ولایت ته ځانګړې ده. که د سمنګان په اړه پوښتنه او نظر لرئ، اوس هم کولی شئ چې د افغان بي سیم د 1813 شمېرې له لارې راواستوئ.
Come on, 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 come on